عزیز، برنامه یک ساعت دیگر هم دوام داره. در ساعت دوم بیشتر روی پروسه صلح در قطر بحث خواهیم کرد و در سر ساعت شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. نخست خبرهای افغانستان از صفی الله استانکزی میشنویم.
سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ جیمز ډابنز نن په نوې ډلې کې خبرداري ورکړ چې د سولې د هڅو سربیره به په افغانستان کې شخړې دوام وکړي. اخو په کابل کې په لزګونو کسانو په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې د سولې د هڅو سربیره به په افغانستان کې شخړې دوام وکړي. جیمز ډوبنس له هند د لیدنې پر مهال نن خبریالانو ته په نوې ډلي کې د سولې په اړه وویل. دوی هیڅوک نه پوهیږي چې دا بهیر به څرنګه وړاندې درومي، خو په باور سره ویلی شم چې داسې نتیجه به دستي ورنه کړي چې شخړې راکمې شي او په بریالیتوب د سولې لور ته روان شو. ډوبنس زیاته کړه چې طالبان به بریدونه کوي څو خپل دریز پیاوړی کړي. روانه اونۍ د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د طالبانو له استازیو سره په قطر کې د خبرو ملاتړ وکړ. په کابل کې په لزګونو کسانو په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د زرغون بهیر په نوم د یو سازمان غړي و چې له زړو مکرویانو څخه د پښتونستان تر څلور لارې پورې مظاهره وکړه. دوی وایي چې دغه دفتر به د افغانستان د تجزیې سبب شي. د تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په قطر کې رسمن دفتر پرانیست، خو د افغان دولت د مخالفت له امله یې لوحه چې د اسلامي امارت سیاسي دفتر پرې لیکل شوې وه او د طالبانو بیرغ و ترې راکوز کړی شو. په افغانستان کې د ناتو سازمان پوځي مسؤلین وایي چې راتلونکي اونۍ به هغه زندانیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې په هلمند کې د برټانوي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د ناتو د مرکزی قومندانې مرستیال نیک کارتر په هلمند کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان حکومت سره په دې اړه خبرې روانې دي او تر یو شمېر تخنیکي مسایلو وروسته به ژر تر ژره دغه زندانیان دولت ته وسپارل شي. په خاطر دې د افغان حکومت له برټانیا غوښتي وو چې د روانې میلادي میاشتې تر شلمې نیټې دغه زندانیان وروسپاري. له دې مخکې د هلمند په کمبیس شن کې د زینو مدافع وکیلانو په خبره چې په دې اړه اډه کې شاوخوا نوي زندانیان ساتل کیږي چې په میاشتو کې د اکثرو دوسیې نه دي څېړل شوي. او ملي دفاع وزارت په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نجات دوه په نوم د خپلو عملیاتو په نتیجه کې د شپږ دیرشو وسلوالو له وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قلعه اردو مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې لس وسلوال مخالفین د غزنی اجرستان او لس نور وسلوال هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو په نښته کې شپاړس وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د یو شمېر بریدونو ادعا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونو ته یې په یادو سیمو کې په بمي چاودنو او مخامخ بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې ده. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
د جنوبی افریقا د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی نلسن منډیلا په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د جنوبی افریقا ولسمشر جاکوب زوما د همدې لپاره موزمبیق ته خپل سفر ځنډولی دی. د جنوبی افریقا ولسمشر تیره شپه د 49 کلن منډیلا د پښتنې لپاره روغتون ته ورغی. د ولسمشر ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه چې منډیلا په روغتون کې د ماشینونو په مرسته سا باسي. منډیلا د جنوبی افریقا پخوانی رژیم چې نژادي تبعیض یې درلود 28 کاله زندانی کړی و. بیا د نژادي تبعیض پر ضد دغه فعال په 1994 کال کې په عمومي انتخاباتو کې د جنوبی افریقا لومړی تور پوستی و چې ولسمشر شو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری اسرایلي او فلسطیني مشران وویني څو د دواړو لوریو ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. مخکې تر دې چې نن جان کیری له پلان سره سم خپل سفر له بیت المقدس او په لویدیځه غاړه کې له رام الله څخه پیل کړي، اسرایلي چارواکو پرون د ختیځ بیت المقدس په هار هوما سیمه کې د یهودانو لپاره د نه شپې ته نویو میشت ځایونو د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. فلسطیني چارواکو دغه تړون د اسرایلیانو د هغو هڅو یوه برخه وباله چې د سولې خبرې کمزوري کوي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس ته د راتلونکي فلسطیني حکومت د مرکز په سترګه ګوري. د مارچ له میاشتې را په دیخوا سیمې ته دا د جان کیری پنځم سفر دی. داسې باور کېږي چې ادوارد سنودن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي پنځمه ورځ هم د ماسکو په هوایي ډګر کې تېره کړه او راتلونکی پلان یې څرګند نه دی. دیرش کلن سنودن د څارنې په برخه کې د امریکا د اطلاعاتو د افشا کېدو مسؤول ګڼل شوی دی. دی چې کله د یکشنبې په ورځ له هانګ کانګه ماسکو ته په الوتکه کې ولاړ، بیا علني چا نه دی لیدلی. روسي چارواکي وایي سنودن لا هم د ماسکو د هوایي ډګر د ترانزیټ په برخه کې دی. دا څرګنده نه ده چې دی به څرنګه له هوایي ډګره وځي، ځکه چې امریکا د هغه پاسپورټ لغوه کړی دی. امریکایي مسؤولانو د خبر له مخې نن له روسیې وغوښتل چې سنودن ور وسپاري. دی به د امریکا پر ضد د جاسوسي له تورونو سره مخامخ شي که چېرته امریکا ته وسپارل شي. اکوادور د سنودن د مهاجرت پر درخواست غور کوي، خو اکوادوري چارواکي وایي چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به پرېکړه کېشي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې د ډزو پر مهال یو مشکوک ملیشه ووژل شو او څلور پولیس ټپیان شول. د روسیې تحقیقاتي کمیټې وویل دا پیښه نن د داغستان په لویدیځ کې د څونتا په سیمه کې وشوه. د دغې کمیټې په وینا د ځانګړو عملیاتو افسرانو په یوه کور کې له دوو مشکوکو کسانو وغوښتل چې راووځي څو وپېژندل شي، خو یو وسلوال د امنیتي ځواکونو لور ته لاسي بم وغورځاوه او د دوی څلور تنه یې ټپیان کړل. بیا امنیتي ځواکونو پر دغه کس ډزې وکړې او هغه یې وواژه. ځانګړي عملیات لا هم روان دي او له رپورټونو سره سم بل مشکوک کس لا هم له دغه کوره پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د منګولیا ولسمشر بیا د څلورو کلونو په مخه ولسمشر شو. څاهیا البیک دورج د چهارشنبې د ورځې د انتخاباتو تر 50% ډېرې رایې ګټلې دي. ده د پهلواني پخواني اتل بد ایر دینه او په منګولیا کې ولسمشرۍ ته لومړی ښځینه کاندیدې ناسک ادوال ته ماتې ورکړه. البیک دورج نن په مرکز الان باتور کې خپلو ملاتړیو ته وویل، زه به په نړیواله کچه د خپل هیواد د شهرت ساتنې لپاره تر وسه وسه هڅه وکړم. زه به همداراز ډېره هڅه وکړم چې د خپلو هیوادوالو وړاندیزونه او غوښتنې د ښې راتلونکي لپاره او د هغوی د هیلو او امیدونو د ترلاسه کولو لپاره پر ځای کړم. په منګولیا کې انتخاباتي مبارزه له اداري فساد سره د مبارزې تر مسلې راڅرخېده او دا مسله پکې یادېده چې څرنګه د منګولیا د زیرمو شتمني عادلانه ویشل کېدای شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به نن او سبا په بروکسل کې د بالکان هیوادو مسله اصلي موضوع وي. تمه ده چې په دې غونډه کې رسمن اعلان وشي چې کرویشا د جولای له لومړۍ نیټې د اروپایي ټولنې 28 غړی شو. د جمعې د ورځې په غونډه کې تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران رسمن دا تایید کړي چې له سربیا سره د غړیتوب پر سر خبرې پیل شي. په منسک کې د ازادي راډیو خبریال پولیسو هغه مهال ونیو چې د شرکتونو د مسؤلانو د یوه ورځني اعتصاب رپورټ یې چمتو کاوه. په سیمه کې یوه عیني شاهد د ازادي راډیو د بلاروس څانګې ته وویل اهار کارني نن ونیول شو او له ده سره د عامه اتحادیې مشر او یو شمېر نور کسان هم توقیف شول. په بلاروس کې د اکثر شرکتونو مسؤلانو اعتصاب کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د ګمرکونو اتحادیه چې قزاقستان او روسیا هم پکې ده لغوه کړي. د شرکتونو مسؤلان وایي دغه اتحادیه د دوی ګټې نه خوندي کوي او دوی پکې شامل هم نه دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام د څلیرشت ساعتونو په مخه د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته خراغلی. په کابل کې به د تودوخې لوړ درجه 34 وي، چټې 19 اسماني هم راښودل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 34، چټې 13 اسماني لمر. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 19، چټې 28 اسماني زای زوري. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 34، چټې 23 اسماني لمرین. او په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 34 اسماني برک د ورختیم کا پکې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلام را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی مشنوین. شنونده عزیز، در این ساعت در این برنامه در ارتباط به پروسه صلح در قطر بحث میکنیم. مهمان ما هستند حمیدالله فاروقی، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، و عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه افغانستان. بان که امریکا تلاش داره تا نگرانی های حکومت افغانستان را در خصوص ایجاد دفتر طالبان در قطر برطرف کنه، اما مسئولان شورای عالی صلح میگن تا زمانی که با طالبان برای پیشبرد پروسه صلح به یک تفاهم نرسند، هیئتانان به قطر نخواهد رفت. سخنگوی شورا میگه که این دفتر تنها به مقصد گفتگوهای صلح ایجاد شده و باید مذاکرات در آن بین الافغانی باشه و به رهبری افغانا به پیش برده شود. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح آمادگی داره که با یک اجندای مشخص و بعد از تفاهمات به قطر بره و این سفر صورت میگیره. البته آرزوی ما ایست که یک سفر کاری باشه و با دستاورد باشه و به خاطر صلح یک پیشرفت صورت بگیره. هر وقت که آمادگی کامل برای سفر گرفته شد باز برای شما اطلاع میدیم. این گپای آقای شاهد بود و آقای شاهد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کرزی با سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و پاکستان را نیز برای گفتگوهای صلح مؤثر خواند. مقامات بلندپایه آمریکا، بریتانیا و پاکستان روز سه شنبه هفته جاری با رئیس جمهور کرزی روی تلاش‌های صلح و ایجاد دفتر طالبان در قطر گفتگو کردند. روی همین موضوع بحث می‌کنیم که گفتگوهای قطر چرا با موانع در آغاز روبرو شده؟ چرا این گفتگوها با یک بنبست روبرو شد؟ حکومت افغانستان از سالها به این طرف روی مذاکره و گفتگو تاکید داشت، اما حال قسمی که میبینیم شورای عالی صلح هم گپای خود داره. در این مورد میخوایم که نظر میمونای ما و از شنوندای رادیو آزادی را بشنویم.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې عالی شورا وای چې کداسي داسي وشي نو بیا په هغه صورت کې دوی حاضر دي چې قطر ته لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي. دا پر اصل کې چې په دې تیرو کلونو کې پرلپسې د افغانستان حکومت هم مشغله کرزي هم د سولې عالی شورا بیا ویل چې دوی له طالبانو سره غواړي چې تماس ونیسي او خبرې وکړي، خو ظاهرا طالبان نه حاضرېدل. قسم یو نیم وار دولتي چارواکو ویلي دي چې طالبان له دوی سره تماس کړي، خو بیا کله چې بدوی دا خبره وکړه طالبانو به دا خبره رد کړه. نو خپلو میلمنو څخه به و پښتو شغلی ایوبی، ستاسو په نظر اصلي واقعیت څه کېدی شي؟ آیا د افغانستان حکومت پلمه کوي او که تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې اول باید هغه شرایط چې دوی وایي هغه مهیا شي بیا باید خبرې پیل شي؟
سروان صاحب، حقیقت دا دی چې زمینی حقایق د پردی تر شا دی، در هغه دروسه پوری موږ او د افغانستان خلق په دې باندې نه پوهیږي چې پردی تر شا حقایق زمینی څه دي. خو دا یو دستاور په دې دلیل باندې زه بولم که هر چا کړی دی، که دا د امریکا د خوا سوی دی، که دا غو د ملګرو د خوا، یا په دې کې پاکستان کومک کړی دی چې کم از کم د طالبانو یو مرکز د خبرو د ډایلاګ پیدا سوچ خبرې وسر وسی. مګر متاسفانه کله چې دا دفتر خلاصیږي د امارت اسلامي په نامه باندې چې دی په افغانستان کې، او خصوصا د افغانستان په هغه خلکو کې چې د دغه نظام د ساتلو لپاره چې د موجوده نظام دی د امریکایانو سره یو ځای ډیره سخت قرباني ورکړي دي. زموږ په زورونو زورونو افغانانو، ځوانانو، سپینجرو، علماو ځخبل ځانونو قرباني کړي دي چې د دغه نظام لپاره. کچيري د امارت اسلامي په نامه باندې امریکا ته، د امریکا ملګرو ته، یا د افغانستان په حکومت کې بازی کړی ته هغه حکومت مشروع یا دی مجبور اسپل چې دا ومني، نو بیا د دومره خلک چې په افغانان په شهادت باندې ورسېدل، دغه جنگ چې په افغانستان کې دوام پیدا کړی دی، بیا د څه لپاره؟ خو دا چې بیرته د افغانستان حکومت موقف ونیوي، د افغانستان پارلمان مشرانو جرګې او د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو هم په ګډه باندې یو موقف ونیوي چې موږ په هیڅ صورت باندې د امارت اسلامي فنامو باندې نه د چا سر خبرې کو، نه غته هتو راستو، نه موږ په رسمیت باندې پیژنو چې امریکا د خوا او د نړیوالې ټولنې د خوا هغه پوران کښته سوخو باید دا دوام پیدا کړي. ځکه دا خبرې بستړي وي، دا به ډېرې سختې وي، په دې کې به ډېرې تاوده بحثونه راځي، خو بل اخر هغه نظریات باید سره شریک سي. د افغانستان حکومت باید په دقیقه توګه باندې ډیر په هنر د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، د دراکړي ولکې پر بنیاد باندې طالب دې ته مجبور کړ سي چې هغه د پردو توپک شیژدي، او په افغانستان کې نوري دغه هر ورځ چې په افغانان ویني تویږي، په افغانستان کې بدبختی راځي، ورځ په ورځ باندې تشویشونه زیاتیږي، در څو دا رقم کو او په ګډه باندې در باندې یو ملي متحد حکومت جوړ کو. زه باور لرم چې کله افغانستان حکومت او خارجان او طالبان په ګډه باندې وکول سي چې دغه مشکلات د پایتګي کشیږي، هم دغه د قطر دفتر کول سي چې د افغانستان لپاره پاینده کې یو 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 شته غره کني، دا به د پخواني لکه د ډاکټر نجيب سره چې سوله سوي و، دا سي سوله خدای نه خواسته وسی چې ډاکټر نجيب حکومت هم دغه سي د بنان سیون په همکاري یا دغه په باندې د په قطر کې دی، یا په جنیوا کې، یا په بل ځای کې. ز ترس لرم، وام لرم کده افغانستان حکومت د پخواني جوړ جوړو څخه یا د پخوان د ډاکټر نجیب د سولي د پروسې څخه تجربه وانخي او هغه ارزیابي نه کی هغه برسی نه کی د طالبانو سره د خبرو مابین ستورسي د خبرو میسته به ورسي ز فکر کوم چې خدای نه خواسته یو ور به بیا په افغانستان کې داخلي شخړه پیدا سي او زموږ خلکو امنیت په دغوار سره مخامخ سي او دغه د دوه لسکلونو لاستراوړنی چې افغانستان راوړی دي په ډیرو سختو تکلیفونو زحمتونو باندې د افغانستان خلکو دغه راوړی دي دا به د خطر سره مخامخ سي او کده کیک فکر وسی په اخلاص او په صداقت او په امانداري باندې فکر وسی تحمل وسی برداشت وسی یو د بل څخه د تیرو ناخوالو څخه ورتیر سي نو زه باور لرم چې دا ممکنه ده چې دا سول د قطر د دفتر به د افغانستان په سول کې مهم رول
لري. تشکر. خب در ای اواخر ما شما شاید یک تعداد تماس های دیپلماتیک و جریان های سیاسی هم بودیم پس از اینکه همی پروسه صلح در قطر آغاز شد و دفعتن به حال تعلیق در آمد رئیس جمهور ایالات متحده قبلا یادآور شدم صدر اعظم بریتانیا و صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور کرزی گفتگوهایی داشتن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از منطقه دیدن داشت و جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده بر افغانستان و پاکستان از کابل پاکستان و حال به هند رفته که در اوجا دیدار داشت و در تازه ترین دیدار خود آقای فاروقی جیمز دابنز گفت که هیچ کس نمیدانه که این پروسه به چی صورت به پیش خواهد رفت و بسیار متعقن هم نیستن در باره نتایج خودم این پروسه. شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا همچی یک سردرگمی وجود داره؟ متعقن نیستن اطرافش دخیل در این پروسه که این پروسه به کدام سو در حرکت است و به کجا میره؟
بسیار تشکر. شنوایی ما فکر میکنم که بحث پروسه صلح در افغانستان و در منطقه یک بحث نهایت مغلق و پیچیده هست، نه تنها آقای دوبن بلکه من فکر میکنم که در مجموع افغانها و دنیا به یه عقیده هستن که آوردن صلح و یا آغاز پروسه صلح در افغانستان و بر منطقه مستلزم تلاش های همه جانبه تمام حرکات درگیر است و با یک فضای که در اونجا تمام طرفها با اعتقادی باشن که بالاخره دیگه جنگ راه حل نیست و از طریق تفوقات نظامی نمیتونن به آرزوهای خود برسن. هرگاه این زمینه ایجاد شده باشه یقیناً صاحبان قضاوت میتونن قضاوت بکنن که بالاخره سرانجام این صلح
چی فکر میکنن فاروقی
صاحب؟
بعد از این یک ده جنگ تقریبا در افغانستان دهه اخیر هم میگم بعد از روی کار شدن نظام جدید و اطراف درگیر که شامل همی چی هستن نظام هستن و بیرون از نظام دمیده ها که با هم جنگیدن، بعد از این چی فکر میکنن؟ آیا این اطراف حال نتونستن که تشخیص بتن که خب رای حل در کجاست یا چگونه پیش میره؟ آیا رای حل نظامیست یا گفتگوست؟ بدون شک که پایان هر عملیات نظامی و هر جنگ هم بالاخره گفتگو هست.
کاملا دقیق است. بله، هر برخورد نظامی و هر بحران نظامی در نهایت با یک پروسه صلح و با یک پروسه آغاز مذاکرات سیاسی و روند سیاسی تانسته به نتایج مطلوب و نتایج نهایی برسه که این پروسه هم استثنا نخواهد بود. یقین دارم که طرف های درگیر بالاخره به نتیجه رسیدن بعد از زور آزمایی های 10 سال، همونطور که دنیا به یقیده است، امروز ما افغان ها در مجموع به یقیده است. یقین دارم که مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم که در جریان 10 سال گذشته مسلحانه میر از من و به خاطر اهداف خود در تلاش هستن، اونا هم بالاخره مانده شدن و خونهای فراوانی را ریختاندن و امکانات زیادی را صرف کردن و جنایت بسیار بزرگ را مرتکب شدن و ظلم های زیاد را متاسفانه تحمیل کردن. اما آنچی که بسیار امروز عمده هست و ما را به ای امیدوار می سازه، اونهایی که در واقع این حلقات به نیابت از اونها داخل پروسه جنگ هستن، من فکر میکنم اونها هم از این استفاده و از این ابزار دیگه خسته شدن. اعتقاد ما بر ایست که روند سیاسی که امروز بر منطقه حاکم هست،
فاروقی صاحب فکر کوی چه اوغی ستلی شویدی او که فکر کوی چه 2014 کال را نشدی که دون که رای نریوال زوکون لفانستان اوزی، مثلا پاکستانی چارواکو پری ورستوی که بیا بیا دا خبر را وکره و امریکایی زوکون چه افغانستان اوزی دوی تشویش لري چې په افغانستان کې به نامی لا زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان نور هم بے ثبات شي. تاسو پاکستانی چارواکو هم د بهرنیو چارو وزارت هم پوز ویلی دي چې دا دوی ول چې وسلوال طالبان حاضر کړل چې په قطر کې دفتر جوړ کړي او خبرو ته حاضر شي.
یقین په یقین سره زه تاسو سره کاملا موافق یم. د ما تحلیلم دا دی چې موږ پاکستانی همکاران په دې لسو کالو کې په خاص ډول او په دې دیرسو کالو کې په عام ډول دوی تلاش وکړو چې د موږ سنتي سیاست نه چې د افراطیت او د ټروریزم او د وحشت نه د افغانستان او د افغانانو په مقابل کې په هیڅ یو سیاسي ابزار استفاده وکړي او د خپل مشروع او نامشروع غوښتنو د عملي کېدو لپاره دا لوبي په افغانستان کې سرته ورسي. اوس په دې باندې دوی متأخین شوي دي چې نه تنها دا د دوی تداوم دي د دوی په ګټه نه دی بلکې د دوی هغه ملي ارزښتونه او د دوی ملي مسالې هم تهدیدوي. دغه افراطیت چې دوی د غی په وسیله باندې په دې لسو کالو کې د دنیا سره په مقابله کې او د افغانانو سره په مقابله کې څه خپل هغه ارزو افغانې عملي کړي اوس خپل د غول منم نیولې. او زه فکر کوم چې اوسنۍ حکومت پاکستان او تاته د نظامی رهبری شخصیتونه هم په دې عقیده کې دي چې ذاتی دغه حالات تداوم به هغه مرحله ته ورسیږي چې که خدای نخواسته افغانستان یو ځل بیا ناامن کیږي نو ګومان به دای چې د دغه مسلمان مخالفینو او طالبان د پاکستانی لپاره به ډیر مسؤون ځالې بدلته په افغانستان کې پیدا شي او دغه ساحات سرحدي دوی او دغه جنوب د افغانستان به د پاکستان د تجدید لپاره او د پاکستان د نارامه کېدو لپاره د پاکستان د لویو کشالو لپاره به ممکن یو بل غمیزه یو بل مرحله جوړ شي. په دې خاطر دوی هم دغه لوبي تصرف کې نه کوم چې پس لدی ادامه ورکړي.
فاروقي صاحب په دې برخه کې څه
نظر لري؟ په دې هغه کې په دې توګه سولې په پروسه کې څه کامیابی ترلاسه شوی؟ زه په دې عقیده یم چې دا یو چانس دی، دا یو فرصت دی. تاسو
په دې برخه کې څه نظر لري؟ چیرته نړیوال ځواکونه اوسي او افغانستان احتمالا بے ثبات شي، بیا به فکر نه کوي چې د افغانستان ګاونډیان هم هغه کوم هدفونه چې لري هغه نشي ترلاسه کولای؟ لیکن اوس مخکې تر دې چې افغانستان بے ثبات شي، اوس که خبرې وشي کېدای شي دوی هم هغه کوم هدفونه چې په ذهن کې لري هغه ترلاسه کړی شي.
کاملا زه د سره موافق یم. بالکل د موږ قضاوت هم دا دی چې د موږ پاکستانی او د موږ نور همسایگان او استخباراتي کړی چې په دغه لوبو کې په ډیر سو کالو کې څه ګټې د خپل شخصي او خپل د سنفي ګټو لپاره د خپلو ملي ګټو پر ضد باندې هغه ارزوګان چې دوی ته لاسته راوړي پس لدی ممکن نه دی. دغه حالت چې اوس پاکستان کې موجود حاکم دی چې تاسو ویني چې ډیرو جدي اقتصادي ناخوړ سره دوی مواجه دي، د انرژي له شارتي سره مواجه دي او د غیر د ښکېدو لپاره مغز شي ښاغلی نواز شریف تعهد کړی خپل ولسته چې دغه مشکلات حل کړي. دغه مشکلات حلې دي اول په امنیت پورې مربوط دی، دویم د دوی د ښې مناسبات او ښې روابط د غربي نړۍ سره چې د هغو د مالي نیازمندیو د تضمین کولو یوه برخه ده او په عین حال کې د پاکستان هغه سیاسي پرستیژ او سیاسي عزت چې په ډیر شدت سره په دې اخرو لسو کالو کې په دنیا کې صدمه لیدلې د هغې د حیا کولو یو ضرورت دی. نو فکر کوم چې دوی په دې عقیده باندې دي چې پس له دې دغه مصلحتو او دغه تعاملاتو ته باید دوی یو بل نظر واچي او خپل هغه همکارانو ته چې دغه په حمایت باندې په افغانستان کې دغه جنجالونه جوړي دغه د حمایت نه په دې شکل سره لاس واخلي او دوی په دې سیاسي تعاملاتو کې وه چې را داخله شي. هر څه چې دوی پلاس ورغه تاسو دې متسم هغه خبرې واورید چې هغه ویل چې موږ په امارات پښې نه یو او دغه بعضي ابتدادي افراطي کړې دي په طالبانو کې چې هغه خپل تداوس پورې په مفکوره کې دي مګر عام روحیه د طالبانو هغه مینه دلته توي او انسانان دي او خپل ځان او خپل امکانات له لاس ورکي. نو په یقین سره دوی باندې د فشارونه دي او دغه محدود فشار چې دی غوله منطقوي همکارانو نه دوی باندې راشي دوی دغه مذاکرات ته سره داخليږي خو د دغه مذاکرات د موافقه دوه لپاره زه فکر کوم چې ډیره موثره فعال او یو ستراتیژیک ډیپلوماسي ته د افغانستان له خوا ضرورت دی چې افغانستان هغه بل قوه ظرفیت او بل کې قوه امکانات څه دي په ملي ساحه کې چې د افغانستان سیاسي کړیو د افغانستان هغه سیول سوسایټي او د مدني جامعه د افغانستان نور اړخونه چې نمائندگان د پارلمان دي هغه نور منتخب نمائندگان دي افغانانو چې په مختلفو سیاسي او اجتماعي ساحاتو کې حضور لري د غو د حمایت راجلبولو په نتیجه کې افغانان او افغانستان حکومت په یو خاص دریس کې ودرېږي او هغه قرمز خطوط چې افغانستان د افغانستان ولسونه ویل دي هغه باندې باید ټینګار وکړي او ذاتي نور نور مسائل چې کېدای شي چې هلته تفاهمات راشي او هلته چې په تعاملات سیاسي کې افغان حکومت باید یو پراخه سینه له یو حوصله مندۍ نه له یو ډېر هنرمندانه رویه نه باید کار واخلي او پرې نږدې چې دغه فرصت له دوی لاسه وځي که دا طالبان د افغان بچیان دي او افغانان دي په یقین سره باید دا د همسایګانو له لاسه او د همسایګانو تر هدایت لاندې نه باید وویستل شي چې دغه دروازه ممکن دا یو چانس افغانانو ته ورکړي او زه یقین لرم چې دغه تغیرات سیاسي چې په دې منطقه کې راغلی د موږ همسایه هیوادونه او په هغې هیوادو کې هغه خاص استخباراتي او نظامي کړی اوس په دې عقیده کې دي چې دا خپل دیرش کلن یا څلوېښت کلن یا پنځوس کلن هغه ستراتیژیک چې دوی د خپلو ستراتیژیک عمق د ګټو د لټولو دپاره په افغانستان باندې دا لوبې کولې ذاتي دوی دپاره په ګټه نه دی تر دا اوسه پورې هم دوی په غلط روان وو اوس خپل کړو باندې تجدید نظر کوي یقین لرم چې د افغانستان او د پاکستان او د دغې منطقې د سیمې په مجموع کې د ثبات د راوستلو دپاره دوی به هم یو له دنیا سره او له افغانانو سره به همکار شي
تشکر خب به شنوندههای ما حال میریم و از شنوندههای ما میخواهیم بشنویم که اونا در ارتباط به این موضوع چی فکر میکنن چی نظر دارن و اگر سوالی هم داشته باشن میتونن با میمونهای ما در میان بگذارن شنونده عزیز به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین با استدیوی رادیو آزادی به طور مستقیم به این برنامه وصل میشن شنونده هم روی خط تلفن داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین
خبری وکی
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو 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 ملمنو تا وقت تا تا مزر سر تاسو تولو ملمنو تا بندی کوم
سلام
من دو ولایت نساس رو مازکی
مهربانی
کنم مهربانی
سلام تا دیو بختن چی دیر از ما بزین کرتا گردی او دیر از ما بزاغ بندی ما یکیم دی چی آیا داغ دا
بله خپل مارکت ما بدلوي چې اواز مو قطکی شي د قطر چې شي نورې د ما ورکی
بله و څنګه تاسو
سلام اوس به تر دې هم په دې حالت کې اوسې
دغه د قطر دولت به آیا دا زم دفتر وبخي دغه د افغانستان د تجزیه سبب و نه ګرځي او بل دا د توام چې طالبان او داسې انګریل چې د دې په مابینځ کې دغه دفتر په سر باندې برخلاف کړه بعضې هغه طالبان چې په کابل په هر باندې حمله وکړله دوی وایي چې دغه طالبان د دغه ګروپ سره نه دي یو چې د قطر دغه دفتر یې خلاص کړی دی زما پوښتنه همدغه وه له میلمنو نه چې آیا د دوی په منځ کې په دغه باندې
سید من نه سلامت و سید بله اوریدون که لروزن معرفی که
بفرمایی سید رادی آزادی صحبت کنین
بله سلام علیکم
علیکم سلام
و علیکم سلام حنیفی سید مهربانی
سروان سبتات و کدر عبیت و استاس و دینار سمرمونت سلامون و
سلامت و سید
سروان سبا در کتر در مذاکرات و فکل بندی غواړم لنډ نظر تاسو سره شریکم زما په نظر باندې سروان صاحب بالاخره د اسلامي امارت له خوا د امریکایي چارواکو لخوا به د مذاکراتو بهیر پیل شي ولې چې دواړي لوري غواړي چې د دغه مذاکرات څخه صدر ګوتو کې او پرمختګ وسي خو ول یو شی چې ډېر واضح دی هغه د افغانستان د ورسکلن اشغال دی کومه دا چې زه معلومات لرم د اسلامي امارت مشرتابه لخوا په افغانستان کې د خارجیانو پاتې کېدل یا پایګاوې ورکول د امریکانو په مذاکراتو کې دا رسېږي څه په معنا دي همدارنګه که چېرې طالبان او امریکایي چارواکي یو تفاهم ته سره ورسېږي وروسته اسلامي امارت حاضر دی په داخل د افغانستان کې د ټولو افغانانو سره د ملي سوچ اسلامي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي چې بالاخره افغانستان جګړه پای ته ورسېږي او افغانان په قرار سي بل زه دا وایم سروان صاحب اسلامي امارت افغانستان پر سیاسي حل باندې عقیده لري وایي چې افغانستان اشغال بالاخره د سیاسي لارې و پای ته ورسېږي بل دا چې اسلامي امارت د کرزي د ادارې سره مذاکرات ته ولې نه دی حاضر زما په نظر باندې دا انګه خبره نه ده
طالبانو انفي صاحب تاسو داسې خبرې کوئ لکه چې د طالبانو ویاند یست دا وایي چې لزموټه میلمنو کومه پوښتنه لري او کنه
ستاسو نن موږ خدمت پښتنه دا ده چې باید پر واقعیتونو باندې باس وکړو. کوم ځای پر خبرې کیږي د اسلامي امارت خو جندا خو جرمر ته معلومات پاتې خو د امریکایانو سره مستقیمه مذاکرات او باندې طرح سره ولا جندا جوړ شوی ولا پاکستان یا د افغانستان د سولې د شورا سره کوم جندا نه ول دی ول د خبرې کیږي.
بل څه نو هغه چې اوغې ونه کې امریکایان هم نشي کولای
بله از خاطر چې
په دغه خاطر په خبرې ځندیدلې
دي. انا فیزو به میجه امي صحبتای جیمز دابنز نماینده امریکا بر افغانستان او پاکستان پیشوریم است. اینا دمی صحبتی که در هند داشتن میگه که من یک بار دیگر تکرار میکنم، تاکید میکنم که گفتگوها در اصول میان حکومت افغانستان و طالبا باید باشه، نه میان امریکا و طالبا.
این خبر خارجه وزیر هم
وزیر خارجه امریکا اونا هم گفتن که من صحبتای وزیر خارجه امریکا را تکرار میکنم. و یک